یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د پی یو خبری استودیو نمو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د روان سات په لومړۍ نیمایي کې د غنو نورو خبری موضوعاتو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشري حقوقو په نړیوال کمیسون له دې عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع پر وزیر په بشري سرغړونو تورن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال کمیسون د دغه ادعا په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان نظر هم پوښتل دی. نور بس د 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو تر دې هر څه وړاندې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې په 10 میلیارد ډالرو د تیلو یو چنځای جوړ کړي. یو 13 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل کېږي سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي وبه وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د 15 نور وسلوال طالبان ټپیان او دولستانه ژوندی نیول شوی دی. په دې عملیاتو کې د دښمن درې قرارګاوی او څو ارادي موټر او موټر سایکل له منځه وړل شوی او یو زیات شمیر وسلې او مهمات نیول شوی دی. 209 شاهین قلو اردو وایي چې قاري تاج الدین په خواجه سب شپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډیرو تور روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلو اردو په وینا په دې عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان چارواکي تیره شپه د ولایت اقچه ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د اقچه ولسوال غلام سخي سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې طالبانو د دې ولسوالۍ له پل نو سره یو امنیتي پوست نیولی ده. د هغه په وینا په دې بریدونو کې اووه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او درې تنه نور ژوبل شوي دي. د سبحانی په وینا په دې بریدونو کې اته طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د پل نو پوسته تر اوسه له طالبانو سره دا نوې ځواکونه تر اوسه سیمې ته نه دي رسیدلي. د شبرغان او مزار شریف د لارې په اوږدو کې مسافر له ناامنۍ شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جوزجان او بلخ ترمنځ په لویه لاره کې ناامنۍ هغه مهال ډیره شوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې لارې په اوږدو کې د پولیسو پوستې ویجاړې کړې. د جوزجان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون شنبې وسلوالو طالبانو په دې لاره کې د سوداګرو 22 بار وړونکي موټرونه له ځان سره وړي دي. د جوزجان د فیض آباد ولسوال انجینیر الفشاد ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې طالبان له بلخ ولسوالۍ څخه فیض آباد ته ورغلي عمومي سړک ناامن کړی دی. له بلې خوا د ارزګان اوسیدونکي وایي چې د کندهار ارزګان پر لویه لاره طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوند سیمو کې ناامنه ده او د پولیسو پر ناوړه چلند بې خبري ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې په 10 میلیارد ډالر د تیلو چنځای جوړ کړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلاح پرون په ګوادر بندر کې د چین په مرسته انکشاف ورکول. د وویل چې دا بندر د وبخي د په ګوادر بندر کې چې د چین په مرسته انکشاف ورکول کېږي. ول سعودي عربستان غواړي چې د تیلو دی وچنځای د جوړولو او د چین او پاکستان په اقتصادي کوریدور کې د ګډون لارې د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې ثبات راولي. الفلاد څرګندونه په هغه ځای کې وکړه چې ټاکل شوی دی سعودي عربستان هلته چنځای جوړ کړي. د هم ویل چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به راتلونکي فبروري د موافقې د لاسلیک لپاره پاکستان ته لاړ شي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وای تمایدلو ده چې د یونان پارلمان به موافقه هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اهولي. زایف پرون ول د مقدونیا د پارلمان غړو چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري په 11 مله د سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې دغه هواد نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوري او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. خبر پاڼه زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونو په سیمه کې د ثبات او امنیت او هوساینې لپاره تاریخي فرصت بولي. د نوم پر سر د مقدونیا او یونان ترمنځ د څو لسیزو اختلاف له ناتو او اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیولې وه. د یونان یو شمالي ولایت هم مقدونیا نومیږي. یوه 13 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یک سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي او به وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون میږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام وړاو چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او له هغه ځایه بینکاک ته لاړه. د بینکاک به هوایي ډګر له یو هوټل څخه په دې خاطر لوتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې پر ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې د سعودي ښځې ته پناه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زد رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور ناو موضوعات لرو. د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولې.
کامل جردو د دادی د افیصله د افغانستان د خلکو د لیګت پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان بیا وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا اوري چې د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه لغه سیبینو را ګرځولې او د 15,000 جریبه ځمکه د غصب مخه نیولې ده. د شن په کندوز کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې یو شمیر بېوزلو مېرمنو ته د شنو خونو د جوړولو په اړه هم راپور لرو. نور بس ته اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو د هیواد په ټولو لوی خرنو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورن په کلک رد بیوي. نوموړی په هیواد مین یو ملي شخصیت دی. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه پورست ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د بشري حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمن را سره په سټوډیو کې دی او په ډېره نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو سرغړون کې وګڼلو او افغان حکومت سره لړنړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. دغه کمیسیون رئیس عبد الله بارکزی د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلې تورونه رد کړل او نوموړي پر هیواد مین یو دې شخصیت یاد کړ.
کامل نړی دو د دې د افیسل د افغانستان د خلکو د بلیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنويش پر ضد د استقلالیت پر ضد
خغلی بارګزه وویل د ملي وحدت په حکومت کې داسې چيري ډېر دي چې بشري جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشرو حقوقو نړیوال سازمان ولی د غوي پاړه د خبره نه کوي. نو موري د پښتنه هم مطرح کړي چې امریکایي ځواکونه چې په وایي بمباريو کې افغان سپینګيري خزي او مشمن وشي د بشري حقوقو سازمان ولی د غوي پر ضد دا غږ نه پورته کوي. د انتقادونو پښتنه داسې محل سرګندېږي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشري خونو سرغړون کې بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودي او خلک یې سورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ غواخلي وی چې او ورته ویلي ول کچيري په دې اړه څو وی و به وښني. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلي خالد د محاکمه اراده نه لري او افغان حکومت سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هیوادونو د قوانینو لمخې قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د غشان له اروپאי ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپل مرستي بند کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی هم د بشري حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګڼي.
ټول هغه جنایتکاران د جنگی د افغانستان کې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته ساوکړي. هغه وخت چې دا نوې مقرره شوه واجب وای چې ولې یو جنایتکار جنگی دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوی دی هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو. خو دغه وزارت ویان اوس په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې محل په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال پروسه وکړي په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې لا افغانان غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشتې پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیخي دوی سره په انلاین ډول ثبت کړي. د معلومات لمخې واځي په دې لړ کې ل 1.1 میلیون افغانانو ل دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي. خو یاد محکمې تر اوسه پرې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه دی کړی او نه هم په یادو جرمونو د تورونو کسانو نمونه افشا کړی دي.
رمان نتورمان سب پام دې موضوع تم کېګو پام دې حل کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي چې د جنگي جنایتکارانو او یا د بشر حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي نو په عموم کې باید وشي ځکه په خبره ډیره له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لال ګل لال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. له خغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د اسد الله خالد په اړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر وخت دی.
من نظر عمومي دا دی چې کیږي نو باید د ټولو ناخیزین یا هغه خلک چې د سرغړونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوسټونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرل کیږي. کچیرته نړیوال نه هادونه ز فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې دی یو کس مورد د هدف ګرځوي والو په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغه په دې تلويخ کلونو کې او خصوصا په دې ولس کلونو کې کوم جنایتونه بشری تر سره کړی دي باید ټول ته په یو سترګه باندې د هغه سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
چې وخت را رسیدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدغسې افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېده او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شوه چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمامه شي او یا دې دغه کم ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسي سيړني ختخي خغل لال چای واقعا د کسانو باندې تورونه دي دوی رښتیا هم په جنگي جنایتونو او بشري حقوقونو په سرغړونو او مسایلو باندې تورن دي.
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیر شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوې دي او ډېر خلک په دې باندې تورن شوې دي او پدې حق لبانې ځنې حدونو مستند سازم کړی دا او د دې په څنګه د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او سرنوالۍ دنده هم ده چې په دې اړوند باندې نور مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړونې یا جنایتکاران چې دغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال و چې زما همکار اجمل تورمان سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اقتصادي وضعیت د خوالي په هدف د سیمې هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان ته د بهرنی چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی سفر مهم او ګټور ګڼي. د دغه وزارت وایان مسافر قوقندی نن ازادي رډیو ته ویل چې صلاح الدین رباني به د دغه سفر په ترڅ کې د دغه هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې د جذب او دغه شان د ترانسپورت او ترانزیت د پرمختګ په برخه کې خبري وکړي. د نوموړي په خبره تمه ده چې دا سفر د پانګونې د جذب په برخه کې ګټور تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د جنوبی او منځنۍ اسیا د نخلولو لپاره تر ټولو لنډه لاره ده، نو ځکه دغه هیواد د سیمې د اقتصاد لپاره هم اغیزمن تمامېدلی شي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د کورنیو د اقتصاد د خوالي په هدف د نوموړي ولایت په سلور ولسوالیو کې په زرګونه کورنیو ته چرګانې ویشل شوې دي. د دغه ادارې رئیس ولی احمد تسل نن ازادي رډیو ته وویل چې له چرګانو پرته له دغه کورنیو سره د چرګانو دانه د اوبو څښلو لوښي او دغه شان د چرګانو د ساتنې د ځای لپاره د جالیو او دروازو مرسته هم شوې ده. کاغلی تسل وایي دغه کورنۍ کولی شي د چرګانو د هګیو په خرڅولو سره خپل اقتصاد ښه کړي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له دې زیاته مرسته وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بورې قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بورې بوره 1100 افغانۍ، یو درې نیم منې بورې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 550 افغانۍ سلبي پوله، یو یورو 50 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، د سعودي او ریال 60 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 دیرش افغانۍ کیږي.
ابراهيم سفينه مو اقتصادي خبرونه واوریدل دا نور مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې یو شمېر بېوزلو مېرمنو لپاره شنې خونې جوړې کړې دي تر څو له دې لارې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلیډه زما همکار اجمل اریان له سیمې دغه راپور لیږلی.
په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې 134 کورنیو لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. په دغو شنو خونو کې د ښځو له لورې ډول ډول ګلان، بادرنګ، مرچ، رومي بانجان، کاوو، کرم، نعنا، پیاز او داسې نور سبزیجات کرل کیږي او بیا بازار ته وړاندې کوي او له همدې لارې یو اندازه عواید ترلاسه کوي. حلیمه یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام له لورې ورته شنه خونه جوړه شوې. هغه وایي چې د شنې خونې په جوړولو سره اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي.
ما یک بار یک سمینار دارم دفتر نچلپی کې د باره مې کشت کار او چیزو مې باشه.
د نچلپی دفتر له لورې هر میاشت د پوهاوی سمینار جوړیږي او هغه مېرمنې چې کورنۍ باغچه او شنې خونې لري پکې ګډون کوي. موږ دلته هر ډول ترکاری کرو او بیا بازار ته وړاندې کوو او له همدې لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوو. په ورته وخت کې په شمال ختیځون کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او باغدارۍ ملي پروګرام د بازارموندنې مسؤل سید عاطف شریفي وایي چې دوی د کندز مرکز او ولسوالیو کې 2500 کورنۍ د کورنیو باغچو او دغه راز 134 کورنۍ د شنو خونو په برخه کې تر پوښښ لاندې لري.
که ته ماهانه 7000 تا 8000 افغانۍ یا هر کدامشان عاید به دست میارن به نام مکاتب مزرعه داغ.
دغه کورنۍ له دغو شنو خونو څخه د میاشتې له 1000 نیولې تر 8000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کوي او زموږ همکاران دغو مېرمنو ته د افاتو او امراضو او دغه راز د سبزیجاتو د پروسس په برخه کې پوهاوی ورکوي تر څو مېرمنې ځان بسینې ته ورسیږي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست سرپرست محمد منیر نیازی وایي چې کورنۍ باغچه او شنې خونې له بېوزلو مېرمنو سره د اقتصاد د ځواکمنتیا او د خوړو خوندیتوب په برخه کې ډېره مرسته کوي.
در مجموع پروژه ها و مؤسسات کې در بخش سکتور زراعت کار میکنن.
په ټولو کې هغه دفترونه چې د زراعت سکتور په برخه کې کار کوي شنې خونې په وړیا توګه ویشي او بیا له هغه وروسته د شنو خونو خاوندان خپل کار په خپله پرمخ وړي او کومې پروژې چې موږ د شنو خونو په برخه کې پلي کړي دي ګټورې تمامې شوې دي. د کندز د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس کوم مرکز نشته خو ټینګار کوي چې دوی پلان لري تر څو په راتلونکي کال کې د همکارو موسساتو په مرسته په دغه ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي تر څو د بزګرانو ستونزې ورسره هوارې شي. اجمل اریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو د سهار لوبو د ماخم تر وو بجو پورې کول شي په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې واوري. د کابل والی وای چې په دغه ولایت کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځولې او د 15000 جریبه ځمکه د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې د شنبه پورزی په کابل کې له خبريالانو سره خپل کلنۍ لاسترولنې شریکولې ویل شي په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی لاس لري. که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوی په ډېره سنه وایي خو د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په ډېره دوی ته رسمي سند ویل شوی. ډېره نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل شوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبې په ورځ د روان مریض کال د لاسته راوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول شوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول شوي.
در جریان سال جاري د
هغه وای پروان کال کې شاو خل زر جره بزما کله غصب نه را ګرځول سوی او ل 15 زر جره بنزده زیات زما کې د غصب مخنیوي سوی د غصب تر شاده پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوی هم لاسو دوسیه بشپړې سوی عدلی او قضایی ادارو کې تعقیب کیږي خغلی حیدری زیات کړه د غصب کې په قرباغ شکردره چهراسیا باګرامیو او د سبز ولسوالۍ کې غصب شوی وي چې په تړاوی یو شمیر کسان نیول شوی هم دی دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوی د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل خو ټینګار وکړ چې د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي منه موجوده ده دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په شل کاله بند به محکومیږي ښاغلی غنی همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب سوې ده هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسینو د ادارې پلاوو نظر راواخلو خو څو خبرو ته حاضر نسول خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته لا راغلی نه چې موږ وڅېړو سره مشخص نه دي نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک بیرونی جایده و دخانه ملکی خودش دکیت نده معلوم چی کم آزادی او ده اهل کابل کم وکل سیبان یا نور وکل سیبان پا کابل کی آیاتی داری روز پوری کم بلاغسی واسب کلایی که روز داخل دیش
هغه لې کمواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي د کابل والی وایي چې لچړونو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست د کابل چاپ نننیو ورسپانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره په انتخاباتو لیکنې او مقالې خبرې کړې دي چې مهم ټکي درته زما همکار حمید مومن وړاندې کوي
د کابل ورسپانو د نننیو غنو زیاته برخه بیا هم د سولې په تړاو روسي پرمختګونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په تړاو روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده مسیر ورسپانه د افغانسولې په تړاو سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلورم سفر ته کتنه کړې چې له هند څخه پیل شوې او هلته له هندي چارواکو سره د افغانسولې په اړه او دا چې امریکا او هند په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره څه کولی شي خبرې کړې دي ورسپانه لیکي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویل دي چې د یو باثباته افغانستان لپاره د سولې له بهیر ملاتړ کوي ورسپانه لیکي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد له هند وروسته چین او بیا پاکستان او افغانستان ته سفرونه وکړي له هندي چارواکو سره د خلیلزاد خبرې داسې مهال شوې ده چې ورسپانې په جلا مطلب کې د دغو لیدنو کتنو او د چم گاونډ په ځینو هیوادونو کې د افغان حکومت په غیابت کې د افغان سولې په تړاو د کېدونکو خبرو په اړه د ولسي جرګې خبرګون راغسته ده چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده ویسا ورسپانې به د افغان سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه د ولسي جرګې په خبرګون یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې د جرګې اکثره غړي په دې باور دي که څه هم د سیمې او نړۍ په کچه زیاتې هڅې پیل شوې خو په کور دننه لا هم ملي اجماع نه ده رامنځته شوې ورسپانه لیکي چې وکیلانو په افغانستان کې د سولې په تړاو د ملي اجماع په نامه موجودیت کې په سیمه ایزه او نړیواله کچه کېدونکې هڅې بې نتیجې بللې ورسپانه لیکي چې د جرګې مشر په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په غیابت کې کېدونکې خبرې د سولې د هڅو په زیان وبللې او دا ځکه چې دا ډول خبرې طالبان اتلان کوي او افغان حکومت کمزوري ښیي ملیارمن ورسپانه بیا په تفصیلي مطلب کې لیکلي دي چې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو خلیدلو سره د افغانستان د سولې بهیر سرګردانه شوې ده ورسپانه لیکي څومره چې چین او هند په افغانستان کې د سولې پر رامنځته کېدو کې مهم رول لوبول شي همره د افغانستان په سیاسي معادلاتو کې د دوی حضور د سولې ترلاسه کول ستونزمن کول هم شي او دا ځکه چې د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو په اړه ګډو نقطو ته رسیدل ساده کار نه ده په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه روان بحثونه د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې بلتاو د مسله جوړوي. دنیا ورځپاڼه لیکلی ده چې د انتخاباتو په برخه کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده، او دا ځکه چې د ولسي جرګې انتخاباتو دا وښودله چې انتخاباتي کمیسیون نه یوازې ناتوانه دي بلکې په فساد کې هم ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو میاشتې تیریږي خو دغه کمیسیون نه لا هم د دې جوګه نه دي چې لا اقل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ورځپاڼه دغو ستونزو ته په کتو سپارښتنه کړې چې په کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو تر څنګ په ټوله کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. ورځپاڼه ویره څرګنده کړې که د دغو کمیشنرانو په موجودیت کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي نو دا به انتخابات نه بلکې ستره فاجعه وي او ناوړه پایلې به ولري. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې د امریکا سفارت پر غوښتنې بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا سفارت په یو بیان کې د انتخاباتو په پروسه کې د جدي اصلاحاتو پلي کول ضروري بللې دي او ویلې ده چې افغانان د خپل مشر د ټاکلو لپاره د داسې انتخاباتي بنسټونو د لرلو مستحق دي چې پر دغه بهیر د خلکو د باور د بیرته راجلبولو وړتیا ولري. او دنیا ورځپاڼې بیا د حکومت د یوې باوري سرچینې په حواله چې د ورځپاڼې په وینا د نوم له ښودلو ډډه کوله لیکلی دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران بدلیږي. ورځپاڼه وړاندې د سرچینې په حواله لیکي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د نتیجې ته رسیدلې چې د جمهوري ریاست انتخابات به